روغتیا شتمنی ده. د امریکا غږ آشنا رادیو. کوربنه شافیا سردار. د امریکا ژغ د روغتیا د خبرونې ډیر ګران اوریدونکو، السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دا دی بیا ستاسې دپاره د روغتیا د نن شپې خپرونه پیل کوو. درنو اوریدونکو، په دې خپرونه کې نن غواړو چې د شکرې یا دیابت په ناروغۍ باندې ستاسو سره خبرې وکړو، چې دا ناروغي نن ورځ ډیره عامه سوې ده په ټوله نړۍ کې. البته او کراسو چې په افغانستان کې هم دا ناروغي د پخوا په پرتله ډیره سوې ده، او د عامې روغتیا وزارت هم وایي چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت په ښځو کې د شکرې ناروغي ډیر ده، یعنی ښځې ډیرې په اخته کیږي. نو د روغتیا نړیوال سازمان هم ویلي دي چې په افغانستان کې 8.8% ښځې د شکرې په ناروغۍ اخته کیږي. دا چې د شکرې ناروغۍ ولې ډیره سوې ده، په دې باره کې مو میلمه ډاکټر صاحب حافظ الله وردک په خپرونه کې میلمه کړی دی. نو دوی به ستاسو پوښتنو ته جوابونه هم درکې، او په دې باره کې معلومات هم درکې. کولی سئ درنو اوریدونکو چې په 001-202-619-1 باندې تلیفون وکړئ، او یا زموږ په محلي شمیرې په 0 او 0 0 0 او یا باندې زنګ وهلی سئ. درنو اوریدونکو، کوشش وکړئ چې د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ، او ډاکټر صاحب به تاسو ته جواب درکړي. زه به محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک چې په لین کې به یې درته سلامونه وایم او شراغ لاست ورته وایم. ډاکټر صاحب سلام علیکم.
علیکم سلام. ډیره مننه شافیا جانې. زه هم تاسو د تاسو همکارانو او د تاسو اوریدونکو ته په افغانستان، پښتونخوا او د نړۍ په ټولو ملکونو کې خپل سلامونه وړاندې کوم، خپلې نیکې هیلې او د دوی د روغتیا
ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک کورمودان چې زموږ بلنه مو په ډیر لنډ وخت کې ومنله. تاسو ته خدای ژوندی لري. محترم ډاکټر صاحب، موږ ته رپورټونه هم راغلي وه، او دا خبر و چې د عامې روغتیا وزارت وایي چې اوس په افغانستان کې د نارینه وو په نسبت ښځې هم د شکرې یا دیابت په ناروغۍ باندې اخته کیږي، او یعنی هغه شمیر چې فرضاً نارینه په اخته کیږي ښځې هم د 2% ډیره سوې ده، البته د شکرې د ناروغۍ په څه کې. نو موږ به عمومي خبره هم پر دې باندې وکړو چې د شکرې ناروغۍ یعنی بیخي داسې نه چې یوازې په افغانستان کې، په ټوله دنیا کې و لویان کوچنیان ټوله ښځې په اخته کیږي. نو پر دې ناروغۍ باندې به خبرې وکړو. نو ډاکټر صاحب، کراسو ودې ته اول به د شکرې ناروغۍ تشریح کړي، او بیا به ووایو چې ولې په افغانستان کې دا ناروغۍ ډیره سوې ده، او فیصدي یې تر کومه حده په نارینه وو او ښځو کې ده. مهرباني وکړئ.
بله، د شکرې ناروغۍ یو سندروم دی چې دا څو سیمپټومونه یا مرضي علامې لري په بیلو بیلو برخو د بدن کې. دا تاثیر په ټول بدن د انسان کوي، خو که موږ معاینه کړو شکر دا به د یو لازم حد نه جګ وي، او ډېر طریقې دي دي چې مثلا د لوږې د مړښت په حالت کې او دا شکر باید څومره وي. عوامل دي دو چې سبب د شکر د مرضی د زیاتوالی شوي. د وخت هم تاسو وویل چې هم په نړۍ کې او هم په افغانستان کې زیاته ده. 2015 کال کې په نړۍ کې په هغو کسانو کې چې د نیناسو او نویا کلونو تر منځ وو 415 میلیونه کسان په دې مریضۍ اخته وو چې دا د کاهل نفوس 10% کېږي. په امریکا کې چې تاسو هلته یئ، په امریکا کې 10 میلیونه کسان په دې مریضۍ اخته دي چې تقریبا نږدې د نفوس د امریکې د نفوس 10% کېږي، او 4 میلیونه نور کسان هغه په هغو یوه حالت پری دیابیتیکې، یعنی که هغه خپل د ژوند شوه ته تغییر ورنکا یعنی خپل فعالیت هغه دوده یا غذا شیان چې دی خوري او دی آیا سپورت کوي که و نه کوي دی بالقوه په خطر د شکر د مریضۍ کې قرار لري او په افغانستان کې دغه مریضي چې زیاته شوې څو عوامل لري اول په میرمنو کې یو له عواملو دا دی چې معمولا د حمل په وخت کې د میرمنو وزن زیاتېږي د شکر مریضي شکر یې په وینه کې زیاتېږي چې دوته جستیشنل دیابیتس وایي او له دغو میرمنو نه وروسته په طول د څلورو کالو کې 40% دی په مریضۍ د شکر اخته کېږي نو او بل دا دی چې په افغانستان کې د خپل تغییرات چې د خوړو په سیستم کې راغلي دي دا پاپ ډرینکس لکه پیپسی کوک نور دغه خواږه جوسونه مخصوصا چې کاربنیټ دي په دو کې بوره ډېره زیاته ده دا د سیمال یې ډېر زیات شوی دی زه صرف یوه موضوع غواړم تاسو ته ووایم د پیپسی کوک او دا مشابه شیان چې زیات دي په دو کې په هر یوه قوطي د دو کې د لاسو نه تر دولسو قاشوغو بوره ده دومره اوبو کې که دومره بوره موږ واچوو نیشو څښلی زرم ووهي لیکن د ډېرو مضرو کیمیاوي موادو په واسطه دغه بوره داسې هم شوي چې زرم نه وهي او په دو کې کافین مثلا اتیا ملي ګرامه دی چې دا یو دیورتیک دی په خوب بد اثر کوي او ځینې نور جنجالونه هم پیښوي او بل دغه ګاز چې لري دا ګاز والا دا فعال کاربون دی او دا فعال کاربون زموږ بدن د څو ورځو دپاره د موږ په میتابولیزم باندې تاثیر کوي د څو ورځو دپاره د موږ بدن هغه غذایي مواد چې خوري دوغونه استفاده نشي کولی مثال یې دا دی لکه یوه داته ویانه چې روانه وي اما د څنګه یو پټی وي چې په هغو کې کښت وي هغه وچیږي باغ وي ونې یې بې ثمره کېږي او وچیږي خو دغه ویانه یو څاڅکی اوبه دوی ته نه ورکوي دا د ټولو د دو هغه دی صرف سږکال یوه خبره پېښه شوه مثلا په امریکا کې چې په یوه قوطي د کوکاکولا کې چې دولس کاله کې مقدار د استفادې چې کمیږي و لسو دولسو قاشوغو بوری نه په یوه قوطي کې دا 8.4 قاشوغو ته راټیټه شوه د اندازه چې دا هم چندان توره نه دا 8.4 قاشوغې بوره په یوه قوطي د کوک کې کوکاکولا کې هم ډېر زیات شایدي او دا نور خواږه شیان آیسکریم نور غذاوې د دو استعمال دا د سپینې ډوډۍ متاسفانه د دو شیانو استعمال ډېر زیات شوی چې له دې سره وینې د شکرې مریضي په افغانستان کې په مجموع کې او په میرمنو کې مخصوصا دا ډېره شوې ده.
بله ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ویل د غذا په برخه کې مهم وویل چې اکثره فرزن په بعضو شیانو کې چې شکره لکه کوک و نور د بورې خواږه شیان مو یاد کړل، مګر اکثره خلک دي چې فرزن دوی د شکرې یا د بورې څخه هم پرهیز کوي او دوی خاص شکره نه خوري، آیا دا په کورنۍ پورې اړه لري چې کوم شخص په دې ناروغۍ باندې اخته وي داسې انتقالیږي، یعنی ارثي یا جنیتیکي تاثیرات لري چې فرزن اکثره خلک دي چې شکره هیڅ نه استعمالوي مګر دوی په هغه لوړ لیول باندې شکره لري؟
بله، په دې کې یو له عواملونه جنیتیک یا ارثي عامل هم شته. یعنی که هغه کسان چې په شکر اخته وي د هغوی ماشومان د هغه هم کیدای شي د دې خطر سره مخامخ شي، نو د دې په خاطر هغه په مخصوصا هغه باید ډېر محتاط اوسي. تاسو یو له دې خوړو نه وریجې یادې کړلې، وریجې یو بد عادت دا دی چې وریجې صافوي، کله چې وریجې صاف شي په هغو اوبو کې یې فایبر هغه کوم چې پوخ دی سبوسي پوخ دی وریجو دی هغه ورنه ایسته کېږي او په وګ کې ډېر ویتامینونه او معدني مواد دغونه استکیږي او صرف نشایسته پاتې کیږي چې شکر آسمان ته خیژوي. او بل ډوډۍ سپینه ډوډۍ چې دغونه مثلا دا پټوکه ایسته شوی وي دا سپینه ډوډۍ صرف کاربوهایدرېت دی په پټوکه کې معدني مواد په وګ کې ویتامینونه د کانسر ضد سبوس دا ټول په هغه کې نه استکیږي. متاسفانه کبر د خدای پاک نه کوي دا سپینه ډوډۍ د مال د سپینو بوسو ارزښت نه لري. دین الله تعالی د کبر نه کوي د خپل اورېدونکي تاسو د اورېدونکي د معلوماتو دپاره وایم د مال په سپینو بوسو کې معدني مواد شته، ویټامینونه په هغه کې شته، د سرطان ضد مواد په هغه کې شته، پوغو که ویتامینه نه و منرالی نه داشن شتا فایبر یا سبوس که شتا غمی دی او پزن که نشایستا هم شتا. اما سپینو را صرف نشایستا دی او دا هم بیا و یو بل و بادری باش پا افغانستان که داده چه وز خلق چه او را که بی اغا پا ماشین که بی که این غنم مغواخلو پا ماشین یه او را کرو او این غنم مغواخلو پا جرنده یه او را کرو دی ماشین او را دیر خطرناک دی زکا دانه دی او را بیره میده ده او ده کلا چی بخوال شی ولو کلمتلار شی دیر زر جذبی دی او شکر آسمان تا خیزوی مخصوصا که ده پتو که ایوه نلاری. اما دی جرنده او را عددی چی دوغو دانه اغا غطه ده اول یه سطحی برخه هزم کیگی جذبیگی وروست پا کلمو که وران دیدی امنزنه برخه هزم کیگی جذبیگی وروست زره اغا هزم کیگی جذبیگی یعنی ده جرانده ده اولو هزم او جذب پودو ده دودره ساتو که در صورت نیست یعنی پا تدریجی شکل بانده راستم شکر دیر نل ولیگی. اما پا ماشین که ده اولشی ده زر اغکوی ده شکر جگوی. البته بیا هم دی سپین اولو سره ده مقایسه ورنه دی دوغانه لگ ده رزد جذب و ده شکر ده الولوالی کمه وی اما ده جرند دورانه بیا هم زیاده وی. نو دیر عوامل دی دلتا چه ده شکر مثلا تو زیادوالی که دیر زیاد تغلاری.
بله.
او بلا یه موضوع چیز غورم اغداده چه مانا اکثر چی خوری پتو خیلی سکوی و زکولو تاوان چی گوری ده مانا نیز اغا کم مفید چند چی ده مانا پا داخل که یو برابردی پتو که یه چلور چنده دی او اغا خالونه چی ده مانا پا پتو که دی اغا ده سرطان یا ده کنسر دیر مؤثر دواده ده طول نخواهش کن چی گوری مانا چی خوری اغا نیز چه گوره پتو که ایسته نکی و ده چاکونه هم کار مخلی زکا چاکو فلیز دی دوغو ده فلیز یونونو در مواد و منرالون آغا ویتامینون ده معنی آغا تخریبه وی و این چه ده کپکاوی پتاوی شکل ده خوری معنی
دیر الله دیر الله. کورد ودان محترم دکتر صاحب وردک، دکتر صاحب را بسو ودیتا چه ده شکری پناروغی هغه کسان چه اخته دی هغه تونه توجه وکی و خپل صحت ته او ده ناروغی چه ده بدن پا کمو برخه که زیاد تاثیر کوي یعنی توان ورته پیشه بی؟
ده پا طول بدن که دراندوال ننوالی مثلا دی پختورگو تا مریضی و آدم کفایی پوری او دی پخو درگونه چه بانشی نوروپاتی بلتا مستر راشی حتی که دیشی گوتی او دی بدن پخی لاسون پخی دی بینه مثلا خدا نخواسته داد دینه غدشی قطشی پتول بدن بانده دی دو اغا تاثیرات وی او دا رگونه بنده وی او دا تاثیرات په ټول بدن باندې وي. کله چې شکر لوړ شي مثلا که په وینه کې د یو سلو یو شپېته میلی ګرام په دسیلیتر نه یو سلو دوه شپېته شي د دو ځایونه اسموتیک دیورزیس شروع کیږي یعنی زر زر تشناب ته ضرورت پیښیږي. او په دې کې د بدن قوت دوا ټول شان تشمت یا ځکه د بدن نووزی او سره دې د چې لابراتواري معیارونه داسې شي چې مثلا په لوګه کې سهار د شپې تونه ته سلو ملي ګرام د سلیتر باندې دونه زیاته نه وي او په مالښت کې مثلا د اتیاو نه تیو سره شپې تون پورې لابراتواري معیارونه ښایي خو زه دې سره موافق نه یم د ماده لپاره معیار د شپې د اتیاو نه یو سره 50 ملي ګرام په د سلیتر کې ده ځکه چې یو سره 50 نه یو سره 50 ملي ګرام په د سلیتر کې شکر شي د بدوریو د پښتورګیو د ګردو د رګو د شریانو څنګهولو باندې ول شروع کیږي نو د دې په خاطر باندې دغه مریضي په ټول بدن د شریانو نه چې تنګ شي په هر برخه د بدن کې د خپل خاص عوامل لري حتی په زړه کې سبب دې زړه دې حملو کیږي د ټول جنجالونه دلته پیشیږي او مثلا د دماغ رګونه کتنګ شي موږ وینو چې یو سړی ګنګ سوي سر یې ګرځي حافظه یې کار نه کوي که د زړه رګونه تنګ شي د زړه ټکان ورسره زیاتیږي وینو یو له عوامل د دغو شریانونو د تنګوالي یو یې شکر دی البته نور عوامل هم شته مثلا چې مالګه ده ما ته ټول هغه کسان چې راځي چې شنډ وي او ټول د ماشومتوب نه په کور کې مالګې ډېرې مالګې استعمال شروع کړي وي او که وروسته شروع کړي وي دغه ټول اول د نارینه اولاد نشنډي د نارینه او زه هره ورځ داسې مریضان زه وینم تقریبا البته سګریټ او نور څه یې مخه ورڅخوي او څه پردی د تنفس کا جامې خوردي مثلا نور عوامل شته او یو نه دغه عوامل نه چې شریانونه بندوي تنګوي او بالاخره بندویي یو نه د عوامل نه هم د شکر مریضي ده او په ټول بدن کې
تاثیر کوي. بله ډیره مننه محترم ډاکټر صاحب زموږ اوریدونکي ډیر دي او دغه پوښتنې چې ما د ډاکټر صاحب څخه وکړلې درنو اوریدونکو او دا هم د فیسبوک د لارې اوریدونکو دا پوښتنې پرې ایښې وي او هم زه فکر کوم چې ستاسو مشکلات په ډیر په دې باندې حل سوي وي نو بیا وروسته ډاکټر صاحب بیا به یو پوښتنه هم درڅخه وکړم چې هغه څوک چې شکر نه لري هغه به په څه ډول مشکلاتو باندې اخته کیږي؟ خو اوریدونکي په لاین کې دي ډاکټر صاحب، یو څو اوریدونکي به واخو بیا به راسو، بیا هم ستاسو بله مهربانی وکړئ. تاسو په لین کې یاست؟ یو بل اوریدونکی په واخه. بله مهربانی وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تاسو خوره او ډاکټر صاحب اوریدونکو سلامونه وایم.
وعلیکم السلام مهربانی.
شکر موضوع خو مرخص دي درشته هم دا وخدا پاک دي تعمل طويل ورك چې د مسلمانان تمد ورثي او شي هدايات او توقي دغه د پاکستان کې داخله خوږي چې خوري دا د اساس اساس نه د معلومات څوک ترخه چې خوري نو دا ترخه چې د خوږو چې په مقابل کې په نسبت باندې بدیل شي تر هغه چې دغه خوري ترخه چې خوري بل دا د چې دلته دا خوږی مثلا دا لکه شربت وو دا جوس وو دا شین دا خو نو سړي ته قرار دی توان کوي چې څوک یو بل سي لري دا هغه د پار سره خطرناک دی نه لري دا هغه د پار دا مرض چې شولې چې نه سي شولې دا په څنډه کوله او پاتې څو ډیر چي ډیر چي سره خوري ترخه چي دا د انسان د پار د سره لپاره ګټه کوي او ک توان کوي
کورمودان. یو بل اوریدونکو به هم واخو بیا به د دواړو پښتون ته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. مهرباني.
ا څنګه ورول د ځان معلومه کوم چې زه خبرم دا نه مشکله تقریبا نه دی راځي چې زه نه خاص پوس نو هغه لا دې په شکل کې کومه کې
د تو عمر یاست سرور د دې لین قطاسو ډاکټر صاحب زموږ یو ورور پښتنه وکړل چې وای په پاکستان کې خلک خوږی چای ډیری خوري تاسو به سوال د دې اخیستی چې بعضی ترخی چای خوري او ډیری چای خوړل هم څونه تاوان لري او او د بل ورور پښتنه وکړه وای زه بیا بیخي ډیر شکر استعمالومه چاکلیټ هم خورم او دروسته د شکرې پنا جوړې نه یم اختصاوي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
بالکل رب شو ختم دومي
محترم
اوریدونکو ته سلام ته علیکم او البته البته ګندیره زمين نور شم خوږه ډیر خورل کیږي د دې خاطر باندې پاکستان که مجموع که ده شکر مریضی زیاد ده او ده چای پا مورد زواین دیده تون هر مریضان چه ما ترازی چه ده مره سرطان لری تون دیر توف دیر گرم دیر سور چای چی یعنی تون ده ما هر مریضان چه ده مره سرطان لری او ما ترازی اغا تون سور چای چی زده سره چی مخالفیم اما چای خپلی خاصی گتی لری هم تور چای هم شین چای زخطا کتاف ساده یو خپل راز افشاکم زد دوالوشت کالاکی دی چه شین و تور چای گت چیم دی دوالو چایو دی فایده نه زد استفاده کهوم چای چخی منتخا دو دوالوشت کالاکی ما چای که بوره مدا چاولی شکر ندارم خو بوره زد نخورم نه هغه کوم نه استفاده ورمه نه کوم او د بل مریض په د دوبل ورور په مورد کې زه غواړم ووایم هر شی په اعتدال باندې تاسو استفاده وکړئ ځینې چاکلیټ ډېر زیات فرق لري یو له بل نه کله کله زه هم چاکلیټ خورم هغه پاخته که یا لس ورز یا پیندلس یا شب ورز که یو چاکلیت اغا معمولا ککاو او ناریال لری ککاو او داغ لری کپره لری بیغی در دوار زینی مفید شیاندی در نور عادی چاکلیت شنه در ما پیاد نرازی چی چه وقت ما استفاده کریدی او پندازه بانده هر شیطاس استفاده کریدی دلنگ وقتی که Stanford پانتون که پروفیسر سنایدر و یو ریسرچ وکا پروو که هغه کسان چې د شکر مریضی نلرله ټولو کسانو ته دی یو قسم خواړه ورکړل او تعجب خبره دا وه چې ویلیدل په دوی کې پاینو چې درې وړو دو ټولو کسانو شکر نه درلود عین خواړه یې ورکړل دی په درېو ډلو یې وویشل په یوه برخه کې عین خواړه د شکر دومره زیاد و چې د مریضی د شکر اندازې ته ورسېده دوام ګروپ کې ډېر ټیټ وه په درېیم کې منځنۍ برخه کې وه نو د دو په خاطر باندې ډېر عوامل دي په هغو کسانو کې چې شکر هم نه لري په هغو کې ځمې کیدای شي مریضۍ د شکر ته ډېر لاندې وي چې دې ته ګلوکوټایپ 1-2-3 چې دا یې نمونه ورکړل د دې په خاطر باندې هغه څوک چې شکر هم نه لري باید له ځان سره احتیاط وکړه هم په خوړو کې هم په فزیکي فعالیت کې په دو ټولو شیانو کې سپورت کې دوی باید د ځان سره احتیاط وکړي او هغه څوک چې اخته وي هغه باید دوام خپل رژیم غذایي خپل جسماني فعالیت هغه
ټول باید په نظر کې ونیسي. بله ډېر ښه مثال مو ورکړئ ډاکټر صاحب. او هغه دبل ورور چې ویل چې زه ډېرې چای څښم دا خو به تاوان نه کوي، یعنی صرف په لنډ جواب کې تاسو ورکړئ، وخت لږ دی ډاکټر صاحب.
بالکل دا ډېر چای خپله چای دیورټیک دی، تاسو مې تاسو سره زر زر ځي وینه هغه د بدن اوبه ورسره ادرار کې تاسو مې تاسو کې د بدن نه وځي. دوی دا فکر باید وکړه چې آیا د دوی فشار که ډېر چای څښي فشار خو یې د چی چی گینات فشاری چی چی دنه کسان مال گوایی گوری چی دی چی فشار دی تا دوایی دی پارا دی مال گینا استفاده و نکر دکا مال گی شوریا نه بندوی او بلدادی چی او با باید وچ خیلی او با باید وچ خیلی او با و ساره دی پا سار دی منطقو که چی دی مگه آوریدون که دی او با باید دی سهاره تا مخصوصان او وچ خیلی او داغا او با باید دیر یخی نوی برابری وی دن کسان دی سهار پینزش پاگ اوو آتا گلاس اوو بچکی پا دی کسان که چی زیاد اوو بچکی خطر دی دووی چی زد دی جک فشار پا مریضه دی خدا نخواست اختنشی او بیاد ورز دیگا پر اوو بنچکی داد اما نالری لکا پی و باغ یا پاکی چی سیل را ولی اشتوغوت اوو بناور کوی داغا اوو بده په ټول ورځ او شپه کې دوی د تقسیم کا د سهار دم زم د سهار په دوه درې ګیلاس اوبه ناشتې پورې مې ناشتې په شمول اوبه زه څښم منتها اوبه تر ماښام ماخوستنه پورې اوبه باید وچښل شي دا باید ډېرې یخې نه وي.
بله بله، یو وروستی اورېدونکی به واخو او لنډ سوال دی وکړي بیا نو پر ونی اخیر مهربانی وکړئ تاسو بلینکس ما आवाज ومن کاس انی کاس کی بس نو ډاکټر صاحب ورستی پښتنې بس تاسو څخه هم وکړو چې زمشت د فیسبوک تلارې نثار امیری صاحب په خپل کرامت الله صاحب او شریف الله صاحب رحیمی رحمانی او شاکر الله صاحب دوی هم پښتنه کړی دی عین پښتنه داسې لکه څنګه چې ما ستاسو څخه هغه سوالونه وکړل دوی هم دغه سوالونه کړی دي. نو ډاکټر صاحب، هغه خلک چې وزن یې زیات وي او دوی شکر هم نه لري او وزن یې زیات وي، او هغه خلک چې بیا وزن نه زیات وي او شکر هم لري، او ځینې داسې عوامل ورته د کیږي چې ځای زخم سي هغه زخم پر بد اوړي، په دې باره کې که تاسو وروستي دوی ته جواب ورکړئ او ستاسو وروستي توصیه به هم په آخر کې ورته وایست مهرباني وکړئ.
بله، یو ډېر شمېر کسان مثلا په غر کې چې سایم او جوړېده کله چې ایچ پایلوري د منګلال چاغوالی له کله چې د ایچ پایلوري له یو اویا فیصد نفوس نه پنځه فیصد نفوس ته زیات راکم شو، د هغې په نتیجه کې خپله وزن ډېر زیات شو. د وزن زیاتوالی هغه څوک جسماني فعالیت ولري کیدای شي په هغو کې شکر دومره لوړ نه وي، خو د جک فشار دپاره د زړه او نورو ناروغیو دپاره وي، او دغه مریض ډېر کسان تر اوسه پورې نه دي تشخیص شوي چې آیا دوی شکر لري. دومره څه خاصه توجه نه کوه، یعنی په لازمه اندازه د خپل عمومي معاینات نه اجرا کوي، او بل د شکر په مورد کې زه یوه ټولو ته خپلو ګران اورېدونکو ته وایم چې ګورئ خپل شکر څه اندازه کوئ. د سهار وختي څلورو بجو نه تا تو بجو پورې مه اندازه کوئ، ځکه د اکثرو کسانو په شکر د وینې کې څه شکر لري څه یې نه لري ځینې تغییرات راځي، او چې دا دوه په نامه د یو ډان فینومنن او بل سموږ افکت ورته ویل کېږي. دا وان سر دی چې خپل شکر په لوږې کې تاسو معاینه کوئ پنځ د اتو اتو نیمو بجو نه په نو بجو پورې، هغه وخت تاسو معاینه کوئ، او دوهم دا دی چې په طول د دولسو ساعتو کې مخکې له معاینې د شکر نه تاسو باید حتی یو ګلاس چای تاسو باید نوی چکلی، که چای وچکی تاسو هغه هم د تاسو د شکر د لوږې د شکر معاینه به صحیح نه وي او به پروا نه لري. یعنی دا تو بجو نه مخکې هېڅکله خپل شکر د لوږې دپاره یا خپل معاینه د شکر مه کوئ.
ډېره مننه.
کیدای شي هغه دوه موضوعات چې ما تاسو ته وویل په هغو کې څه تغییر راغلی وي.
کورمودان ډېره مننه محترم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک چې تاسې د شکرې په باره کې زموږ ودرنو اورېدونکو ته معلومات ورکړي. قدرمن اورېدونکو، بله خپرونه چې د روغتیا د ریښ خپرونه ده، هلته به هم ډاکټر صاحب حافظ الله وردک ستاسو مېلمه یې. هیله ده چې خپرونه تر پایه واوري. تر بلې خپرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.